سلامونه نن جمعه د 2023 کال د مارچ دریمه نیټه ده. د دېش ټکو خبرونه ته په خیر اغلاست. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو. زه وحید فیضی ام.
بارز سلام و وقت بخیر. من فرخنده پیمانی شما را به برنامه این هفته صدقه خوش آمدید میگم. امیدوارم تا ختم برنامه با ما همراه باشین. نخست میپردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان و جهان.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 250 غونډې یو شمیر برخوالو په افغانستان کې د ښځو او نجونو خلاف د طالبانو پر اقداماتو خبرې کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتن بلینکن د طالبانو اقدامات یو ور بیا غندلې دي. د غونډې ته د خپلې ویډیوي وینا په یو برخه کې ویل چې په افغانستان کې په کورنیو بهرنیو نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز د مرستې رسونې پر بهیر اغیز کړی دی. طالبانو څه باندې دوه میاشتې مخکې په کورنیو بهرنیو نادولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. د دوی دا اقدام له ډیرو عکس غبرګونونو سره مخامخ شو او یو شمیر مرستندوی او مؤسسو په افغانستان کې فعالیت ودراوه.
فرمان اخیر طالبان که زنان افغان را از کار کردن در مؤسسات غیر دولتی منع می کند، یک مسیر دیگر را که باید برای زنان باز باشد مسدود می کند. در کشوری که 29 میلیون نفر در آن برای ادامه حیات به کمک های بشر دوستانه وابسته است، این تصمیم طالبان میزان رساندن مواد غذایی، ادویه و سایر کمک های نجات بخش را به مردم آسیب پذیر به ویژه زنان و دختران کاهش می دهد.
در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، در گزارش تازه خود از موارد سوء استفاده گسترده و جدی زنان توسط طالبان خبر داده و گفته است که این گروه نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران را به یک روال عادی مبدل کرده است. ریچارد بنت در گزارش خود گفته است که انکار تبعیض‌آمیز طالبان از حقوق بنیادی بشری زنان و دختران ممکن به مثابه آزار جنسی که جنایت علیه بشریت است باشد. در گزارش سازمان ملل متحد، بازداشت خودسرانه زنان معترض و بازداشت زنان و دختران از تحصیلات متوسط و عالی، اکثر مشاغل و حتی استفاده از پارک های عمومی برجسته شده است. این در حال است که تخمین زده می شود که 18.9 میلیون افغان با عدم مسئولیت غذایی حاد روبرواند. این بحران وخیم بشری و با امتناع طالبان از اجازه کار به زنان بدتر شده است. خب بینندگان عزیز، مهمان ای بخش برنامه سی دقیقه ما محترم صادق امینی، رئیس روابط عامه در بنیاد تحقیقات و نظارت امریکا هستند که ایشان را به برنامه خوش آمدید میگیم.
امینی صاحب، خبرون تا پخیر اغلید. دیو رپورت تر خبرول وروسته بیرت تا سترگرد سو تاسو د امریکا غک نه د دیش دغه خبرونه ګوري. د امریکای چارواکي وایي طالبان دوه تړون په شوی ژمنو چې د طالبان تسلط لپاره نه، بلکې د افغانستان د مسلې د سوله ایزي حل لارې د موندلو لپاره لاسلیک شو عملی کړي نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نت پرایس د دوه تړون د دریمې کلیزي پر مهال ویل طالبان د دوه تړون ته ژمن نه دي. ل ترهګر ډلو سره په تعامل له هغې جملې د القاعده پخوانی مشر ایمن الزواهری ته د پناه ورکولو په برخه کې نامطلوب ګامونه اخیستي او په سیاسي خبرو کې د ګډون په اړه چې تر اوسه باید ترسره شوی وای عمل نه دی کړی.
له درې کلونو وروسته د دوهې د سولې تړون طالب چارواکو د امریکا سره د دوهې د سولې تړون دریمه کلیزه ولمانځله. وایي په دې ورځ د افغانستان په معاصر تاریخ کې نوی باب پرانیستل شو.
پروردګار عالم خو زموږ سره ډېر غټ مدد او کمک او فتوحات را نصیب کړه چې موږ به څنګه د دغه نعمت شکرګزاري ادا کړو.
خو یو شمیر شنون کې وایي طالبان د یو معاملې په نتیجه کې واک ته ورسېدل.
الله نصرت خو په خو کارونو کې وي، نه په جګړه کې، نه په افغان وژنه کې. نو دا څنګه دی الله نصرت دی په افغان وژنه کې ورسره وي، اما د افغانستان په جوړونه کې بیا بیرته همدغه امریکا ته دوی د ګدایي لاسونه غځوي او له دوی نه بیرته د مرستې غشتنه کوي.
تر اتل سمیاشت مذاکرات وروسته د طالبانو په استازولۍ ملا برادر او د امریکا په استازولۍ د افغانستان د سول لپاره په خوانی ځنګړي اساس زلمی خلیزاد د دوهې تړون د 1998 کال د کب میاشت په لاسمه نیټه چې د 2000 میلادي کال د فبروري 9 نیټه سره سمون خوري د قطر په پلازمینه دوهې کې لاسټیک کړ. د دوهې تړون چې د ډیرو په باور لا افغانستان څخه د امریکایي او ناتو ځواکونو د بشپړ وتلو د جمهوریت نظام د کمزورې کېدو او په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلی واکمنېدو لامل شو.
هغه قرارداد په وخت کې د افغانستان جمهوریت نظام یا جمهوریت له نظر نه اچول سو، یعنی هغه اصلا د مذاکراتو کې او اصلا په اساسي موضوعاتو کې را بلل شوی نه و، چې هغه نتیجه دا سوه چې د جمهوریت سقوط سو او هغه زموږ نظامي سیاسي اقتصادي اجتماعي صحي کدرونه د افغانستان هغه سیستم چې په شل کاله کې جوړ سوی
د دوهې په تړون کې طالبانو ژمنه کړې چې د افغانستان خوره به د هیڅ کوم هیواد په وړاندې نه کارول کیږي او ترهګر ډلو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې فعالیت وکړي.
متاسفانه هنوز ما شاهد هستیم که در داخل افغانستان تحرکات بسیار جدی تروریستی وجود داره، گروه های تروریستی در افغانستان فعال هستند و نه تنها که بر مردم افغانستان را یک تهدید تبدیل شدن و تهدید هستند، بلکه بر کشورهای منطقه ما، بر همسایه جنوب ما، بر پاکستان شدیدن و یک تهدید جدی تبدیل شده و در این حال بر کشورهای شمال آسیای میانه هم و یک تهدید جدی تبدیل شده و ایران هم نگرانی خود داره.
سرالدیج طالبان وایی چی دوی پر ترون جمن ولار دی، یا شمیرشنون که وایی چی طالبان دوهی در ترون جمنی ماتی کری دی.
They've broken all of the commitments that they made.
Taliban ټول هغه ژمنې چې د دوهې په تړون کې کړې وې چې ټول شموله حکومت جوړول او تر خپل وړې کړي بهر د خبرو اترو دوام پکې شامل وو ماتې کړې دي.
افغانستان څخه د امریکا او ناتو د ځواکونو وتلو وروسته د افغانستان حکومت و پرزید او طالبان د 2020 کال د اگست په 15 کابل ته ننوتل، خو تر دې دمه د امریکا په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد د هغوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
در همین حال عمر صمد دیپلمات پیشین افغان میگوید که پس از امضای توافقنامه دوحه فرصت‌هایی وجود داشت که به اجزای توافقنامه رسیدگی جدی صورت می‌گرفت، اما در عوض تخریب‌کاری صورت گرفت. او در مصاحبه‌ای که با همکارم قدیر مشرف داشت، یکی از کمبودی‌های این توافقنامه را عدم موجودیت موارد اجرایی و پیگیری بیشتر و قوی‌تر خواند. با بخش از این مصاحبه توجه کنید.
توافقنامه که 3 قبل به امضا رسید در 2 مرحله میتونست که من فکر میکنم تا حد زیاد تطبیق شوه و منجر به بحران جدید نشه و بحران های گذشته را پشت سر بگذاره. مرحله اول، مرحله امی نیمه اول بود که از بارز توافق تا سقوط جمهوریت فرصت های زیادی بود تا من فکر میکنم به تمام اجزای از توافقنامه رسیدگی جدی صورت میگرفت، نه ای که تخریب کاری صورت میگرفت. ببینین جزئی که مربوط به خروج نیروهای امریکا بود این تطبیق شد، عملی شد. جزئی که مربوط به مبارزه با تروریسم تعهدات بود که جانبین داده بودن گفته میشه تا حد تطبیق شده، ولی بعضی ها ادعا دارن که نشده و در این قسمت طالبان باید روی یک مکانیزمی که وعده سپرده بودن با امریکا کار بکنن، همکاری بکنن، با جامعه بین‌المللی صحبت ها دوام بکنن.
قدرمن لیدونکو، په خبرونه کې سره د چارو شنون کې صادق امینی ملمدی او د دوهې د تړون د درې کلنې کلیزی یا د درې کلو پر کېدو په اړه به سره بحث وکړو.
بله، خب آقای امینی، به نظرتان توافقنامه دوحه یا توافقنامه صلح بین امریکا و طالبان از زمان امضای آن تا اکنون چقدر به نظرتان عملی شده و کدام طرف ها مواد این توافقنامه را نقض کردند؟
سلامونه پیمانی سپا تست، پیسر تست، استاس قدرمن و بیدون کنه. مفتنامه دوها طوری که مهم حقوقی دو هست چهار بخش عمده داشت که یک بخشش مربوط ایالات متحده و ناتو می شد مبنی بر خروج قوت های نظامیشان از افغانستان و بخش دیگهش مربوط طالبان می شد که باید مذاکره بین الافغانی را انجام می دادن تعهدات طالبان می شد مبنی بر این که گروه های تروریستی را در داخل افغانستان اجازه به فعالیت نتن و که باز در نتیجه از او آتش بس سراسری شد و باز اقدامات جامعه جهانی مبنی بر رسمیت شناسی دولت که با وجود میاد پس مذاکره و بیرون کردن سران طالبان از لیست سیاه هست. تنها چیزی که انجام شده است که ایالات متحده و ناتو قوتهای نظامیشون از افغانستان بیرون شده ولی هیچ بند دیگه از این توافقنامه عملی نشده. طالبان به صورت خودسرانه قدرت را به دست گرفتن با وضعیتی که در افغانستان به پیش به وجود آمد و هیچ نوع پیشرفت دیگه در هیچ بخش از توافقنامه ما شما شاهدش نیستیم.
امیر صاحب دیدی سرگندونو ترڅنګ اکثر امریکایی شنون که او چرواکی د دوه د هوکړې پر بنسټ د امریکایی ځواکونو وتل د جمهوری نظام د سقوط لامل ګڼي او امریکا ملامتوي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
مننه فیصل صاحب. د امریکا د حضور په افغانستان کې د شل کاله د خپل منافعو لپاره او بیا د دغې وتل د خپل منافعو لپاره د افغانانو د رهبری او د حکومت د سیاسیون د ټول دا مسئولیت د افغانانو په باندې کړي. امریکایی او نړۍ په خپل منافعو باندې قدم اخلي او افغانان باید په خپل منافعو باندې قدم اخیستي وو. باید طالبا به این فکر نمی کردن که وقتی که نیروهای ایالات متحده و ناتو از افغانستان بیرون میشه خط مصر و خط مسیر پیشروی بسیار واضح ترسیم شده بود که دنیا حکومتی را به رسمیت بشناسه در افغانستان که حکومت از یک مذاکره بین الافغانی بیرون شده باشه، ولی که طالبا متاسفانه من حیث یک جهت افغانی او توافقنامه را نقض کردن و قدرت را به صورت یک دست به دست گرفتن با وضعیتی که پیش آمد، ولی حالا هیچ چیز مانعی نمیشه از اینکه اونا نتونن مذاکره کنن با دیگر جهات‌های افغانی و حکومت مشترک را به وجود بیارن که باز دنیا او را به رسمیت بشناسه. مسئولیت ما باید افغانا به شانه خود بگیریم و بالای دیگران نندازیم.
بله. خب به نظرتان این توافقنامه که اکنون 3 سال میگذره از او و هنوز هم نتایج آن در وضعیت افغانستان در مردم افغانستان هوایدا است، چقدر به موقف و اعتبار آمریکا در سطح جهان مخصوصا متحدان آمریکا آسیب رسانیده یا برعکس از او؟
متاسفانه موافقتنامه نواقص بسیار جدی داره. از وقتی که این موافقتنامه امضا شد و یا علنی شد و مردم دیده شد که بسیار مشکلات جدی داشت، ولی امو زمان در امو وقت اداره که در امریکا مدیریت را در دست داشتن تصمیم گرفتن که این رقم یک موافقتنامه را امضا کنن و بیرون شوند و یا فکر میکردن که از طریق قضی شاید زمینه و فرصت برای این مسائل شود که جهت‌های افغانی با طالبان وارد مذاکره شوند و یک حکومت همشمول به وجود بیاید، یا اون خلایی که در سال 2001 وجود داشت که طالبان در اون ساختار حضور نداشتن امو خلا را پر کنند. و این ولی متاسفانه ای که رهبرای افغانستان چی در بخش طرف جمهوریت و چی در طرف طالبان نتونستن از فرصت
بله اجازه را کمینی سکلت و پختنم که تاس نمت را کمیت است که امریکایی چارواکی یا شنون که طالبان در دوهید موافقی و در نریوال و قوانین سخب سرگردونی طوره نوی چه طالبان وقت ورستل در خز و حقون و وزادی محدود کرده او در پخوانی و پاوزیان و پرواندی در غچ اخیستو اقدام مکر، آیا تاس فکر که وی چه دی تورون تا در رسیدگی لپاره کما مرجش تلی؟
متاسفانه کدام مرجع خاصی وجود ندارد. جامعه جهانی مصروف است در موضوعات بسیار بزرگتر. نهادهای بین المللی توانایی عملی سازی یا کدام فعالیت را داخل افغانستان ندارند با نظر داشت از اینکه طالبان حاکم هستند و به صورت کامل قدرت در اختیار دارند. تنها راه بیرون رفت از وضعیت و رسیدگی به تمام موارد مشکلاتی که این موضوعات حقوق خانم ها و دخترها موضوع اصلی و اساسی است که باید امیدوار است بدون در نظر داشت از اینکه حکومت به رسمیت شناخته میشه یا نمیشه یا مذاکره بین المللی میشه نمیشه رهبری طالبان را در نظر بگیرند که در ماه پیشرو
اجازه بدن که دخترها و زنای افغانستان به سر درس و تحصیل و کار خود بر بگرده، در غیر صورت تبعات بسیار جدی برشان خواهد داشت، هشدار جدی بگیرن. ولی امیدوار هستیم که مذاکره بین الافغانی در آغاز شوه، حکومت مشترک به وجود بیاید و به طریق ازو تمامی مشکلات مردم افغانستان، تمامی بخش افغانستان به خصوص اقلیت‌های قومی، مذهبی، دینی و غیره به مشکلاتشان رسیدگی شود.
بله. خب آقای امینی، باید در نظر داشت ادامه وضعیت میان طالبان و امریکا و متهم کردن یک دیگر در این رابطه، آیا امریکا مواد این توافقنامه را جدی میگیره و طالبان را وادار خواهد کرد که به مسائل چون حفظ حقوق زنان و مسائل دیگر که خودتان هم با او اشاره کردین، توافقنامه تمامش در توافقنامه دوحه تصریح شده بپردازه، یا ای که امریکا دیگر به نظرتان اهمیتی به مسائل افغانستان نمیده؟
افغانستان دیر اهمیت لري امریکایانو لپاره، او یو مهمه یو اساسی او سند چې د افغانستان او یا د یو حقوقي سند چې امریکا د دې سند کولای شي چې یو مرجع ورته وګوري، دغه قرارداد دی، دغه دوهې قرارداد دی، او دغه سند او دغه تګلارې د مهم او اساسی تاکید حکومت امریکا به اساس همین توافقنامه پیگیر خواهد بود، مراودات خود با حکومت افغانستان دوام خواهد داد. ای که مسئولیت های رهبریشان در گوشه و کنار دنیا دارند، به ایمان نیست که از اهمیت افغانستان کاسته شده، ولی ای را درک کنند که ای مسئولیت امریکا یک روز خاتمه خواهد یافت، و اگر باز بر بگردن به طرف افغانستان و ببینند که طالب ها تعهدات خود در توافقنامه عملی نکردن، و به خصوص مهمتر از همه که موضوع حقوق خانم ها و زنا و درس و تحصیلشان است که هیچ ربطی به هیچ بخش به هیچ مورد نداره، این عملی نکرده باشه، امیدوار هستم که عکس العمل دنیا متوجه طالبان نشه.
د چارو شنون که صادق امینی، ډیر زیات مننه چې په دې برخه کې موږ سره بحث وکړ.
یک جان سپاس از حضورتان. برنامه 30 دقیقه خوش آمدین. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا امروز جمعه 3 مارچ با اولاف شولز صدر اعظم آلمان در قصر سفید ملاقات میکند. ادامه حمایت از اوکراین و همکاری دو جانبه به مسائل امنیتی و اقتصادی جهان از مسائل عمده و مطرح در این بحث بین دو رهبر کشور خواهد بود. صدر اعظم آلمان به ایالات سفر صدر اعظم ایالات ببخشین سفر صدر اعظم آلمان به ایالات متحده آمریکا پس از نخستین سال روز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین صورت میگیرد. جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت آمریکا، در مورد حمایت از حکومت اوکراین و مقابله آن کشور در برابر روسیه گفته است که آمریکا در هماهنگی با شرکای غربیش از کیف حمایت کرده است. با گفته این مقام ایالات متحده، آلمان حمایت دفاعی هوایی قابل ملاحظه را برای اوکراین فراهم کرده است که شامل سیستم میزایل های پتریوت می باشد.
بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې جګپړو ډیپلوماتانو له څه باندې یو کال وروسته په لومړي وار له یو بل سره لنډه کتنه وکړه. د دواړو هیوادونو د باندنیو چارو وزیرانو انټونی بلینکن او سرګی لاوروف د پنځشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې د شل ډلې د غونډې په څنډه کې له یو بل سره لس دقیقې خبرې وکړې. د یو شمېر امریکایي چارواکو په قول چې نمونه نه دي څرګند شوي، ویل شوي چې بلینکن له لاوروف څخه وغوښتل چې مسکو دې د اټومي وسلو د کمولو په اړه د نیو سټارټ په نوم اټومي موافقې ته راستون شي. درنو لیدونکو، په دې برخه کې را سره د پخوانی ولسترګي غړي فرزانه کوچي ملمنه ده چې ورته خراغ لاس وای.
خانم کوچي، خیلی خوش آمدین به برنامه. البته تا لحظات بعد دوباره به شما برمیگردیم.
بله، قدرمن دوستان، طالبان د لوړو زده کړو وزارت وای چې د کابل په ګډون د افغانستان د سړو سیمو دولتي په هانتونو د نارینه ماسینو درسونه د روان کال د کاب میاشتې په 15مه نیټه پیل شوې دي یا پیلېږي. په داسې حال کې چې تمه ده په روان تعلیمي کال کې به د پوهنتونونو دروازې د ښځو او نجونو پر مخ هم پرانیستل شوی وای، خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه معلومات نه دي ورکړي. ټاکل شوی وای یوه میاشت وروسته په افغانستان کې د 1402 نوي تعلیمي کال
پیل شي د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت د 2022 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د افغانستان په ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې د نجونو زده کړې تر بلې خبرتیا پورې وزنډولي. د وزارت همدارنګه 13 جنوري میاشت کې د افغانستان خصوصي پوهنتون ته امر وکړ چې د نجونو ته د راتلونکي میلادي میاشتې د کانکور په ازمنه کې د امر ساني پورې د ګډون اجازه ورنکړي.
خبرهای اخیر بعد که ما شنیدیم در مورد دانشگاه ها، در مورد محدودیت و ممنوعیت زنایی هم یکی از بدترین گزارش هاست، یکی از بدترین اخبار است که ما شنیدیم. متاسفانه زحمتی که ما به خاطر کامیابی و امتحان کنکور و راهیابی به دانشگاه متحمل شدیم، کم از زحمتی که برادرای ما متقابل شدن نبودن. اما متاسفانه فعلا بر ما اخبار چنین رسید که شما حق ندارین که پاداش زحماتتان بیدید.
دختر از تحصیلات اولی و از تعلیم و تربیه و همچنان از مشاغل اجتماعی یک رشته عمیق ایدئولوژیک در نزد طالبا دارن. با وجود که کارهای در سطح ملی و بین المللی صورت گرفت بر تغییر از هان طالبا که اجازه بتن دخترها به تحصیلات عالی خود ادامه بتن، ما یک بار دیگر متوجه میشیم که با آغاز سال تعلیمی جدید فقط تنها پسران میتونن به درس در تحصیلات عالی
سوف تحصیل باشند
و به
دخترها
یک بار دیگر طالب اجازه نداد.
درانو لیدونکو، په خبرونه کې را سره د لسی جرگی پخوانی غری فرزانه کوچه ملمنه ده.
خیلی خوش آمدین باسم به برنامه.
نوری پختن دیر زیاده منه. طالبان در افغانستان په سړو سیمو کې یوازې د هلکانو لپاره د کورسونو د پیل اعلان وکړ یا د پوهنتونو دورې پیل اعلان کړی دی. ستاسو په آن راتلونکي کال به نجونې له زده کړو بې برخې شي؟
متاسفانه باید وایم لاغه چې طالبان د افغانستان خاوره واکمن شوی دی. د ښځو او نجونو د ټولنې نه پاکولو او حذفولو په لړۍ باندې شک کول اوس هم ځان غلطول دي. که موږ داسې وبولو چې ګویا دا کومه ستونزه ده، تخنیکي ده یا د پالیسۍ ده یا بله هره ستونزه یې وبولو، دا به یوازې د ځان غلطونه یي، د ځان تېرویستنه اوسېږي. زه مطمئنه یم چې تر څو طالبان په دغه توګه یکه تازو څنګه چې راغلي دي او ټول فکر کوي چې موږ په وسلې په زور راغلي یو، نړۍ مو ماته کړې ده او هېچا تا یعنی جواب گویا نه یو او ولسم د موږ دا خوښ دی که نه دی. هغوی د هغه د ولس پخوانی تعریف په اساس چې رعایت دی او زموږ ټوله خبره به د حاکم په توګه مني، په دې طریقه مخ ته ځي. نو فکر نه کوم چې څه ډېر بدلون دی د نجونو د ښځو په وضعیت کې مثبت راشي. البته منفي بدلون ورځ تر بلې را روان دی.
خب خانم کوچه، طالبان در دوره اول حاکمیتشان در افغانستان هم مخالفت سریع خود را با تعلیم دختران بیان نکرده بودند، ولی امر ثانیشان حدود 5 سال دوام کرد. به نظرتان آیا تاریخ بار دیگر تکرار میشه در افغانستان؟
متاسفانه بله. ما نفهمم که کدام معیارها را یک مخالفت صریح میتونیم بیان کنیم و تعریف ما از مخالفت صریح چی است. وقتی که طالبان میگن که شرایط به این مساعد نیست و ما باید پالیسی و استراتژی و طرز العمل های جدید را بسازیم که بتونیم دخترها در حدود شرع و در حدود اسلام بتونن که تعلیم کنن یا وظیفه انجام بتن، شما فکر کنین در یک کشوری که به اقتصادش به سطح افغانستان باشه و امکاناتش به سطح افغانستان باشه و در این طور یک وضعیتی که مردم که دولت نمیتونه حتی برای یک امکانات یک مکتب، یک استاد، یک پنتون فراهم کنه، چطور میتونیم دو دانه پنتون کابل داشته باشیم که دختران جدا درس بخونن، بچه ها جدا درس بخونن؟ چطور امکان داره؟ یعنی این یک چیزای بسیار فقط خیالی است.
طالبانو دام په بشپړ توګه نه درد کړی، وای چې د بیا پهلول لپاره په یو لار چارو باندې یا په ځینو مسایلو باندې کار کوي.
ډیر مننه فیضی صاحب. راځي موږ تاسو ځان سره فکر وکړو، عقل او منطق چې کومه لار چاره ممکنه ده چې مکمل موږ په څام موږ ښوونځي کې وګورئ. مخفله تاسو مخفله کورنۍ کې غړو ټول افغانان په دې خبر دي چې د نجونو ښوونځي مکمل جدا دي. د الکان ښوونکي نه نیولې تر هغه کارمندانو پورې ټول مکمل ښځینه دي. یعنی کومه لاره چاره، یعنی ځان سره باید فکر وکړو چې کومه لاره چاره. طالبان څه یادې څه غواړي؟
پوښتنه زما ځواب راکړئ. لڅ باندې یو نیم کال راهیسې په افغانستان کې دنه د باندې
خزو د بیسار مظاهرو چې د بنسټیزو حقوقو لپاره خپل غږ اوچتوي د طالبانو پکړون کې هیڅ بدلون نه دراوسته. تاسو په نظر د خزو د حقوقو د فعالون لپاره بل ګام به څه وي؟
زه فکر کوم خزو چې کوم فعالیتونه شروع کړ او هغه ته ادامه ورکړه هغه ته تر اوسه نه دی رسیدلی، دا هغه اوج ته موږ ونه رسیدلو. هغه په ستوني کې خفق شو او اوس هم هڅه کوي چې خفه شي، مګر دا ممکنه نه ده. نو د خزو لپاره اول ګام او وروستی ګام ټول دا دی چې مبارزه وکړي. خزي ټولې دریږي او د خپل حق حقوق غواړي، او دا د خزو لپاره هیڅ نه منونکي نه ده، او هیڅ نه په دې باندې توجیه یا په دې کې هیڅ نه معامله نشي کېدای له طالب سره چې موږ په دغه شرایطو له حقه تېرېږي. کله چې یو څوک د انساني حقوقو نه محرومیږي، هغه د کومې تمې د کوم امید او کومې تمې لپاره باید معامله وکړي یا طالب ته غاړه کېږي؟ یعنی هغه وروستۍ کرخه ده چې طالب کراس کړی ده او طالب
ورته لاس را تیرای کړه. خب خلای تحصیلی که به میان میآید، چه برای متعلمین و چه برای محصلین پانتون ها، به نظرتان چی اثرات منفی را میتونه در عرصه تحصیلی برای دختران در افغانستان در آینده به جا بگذاره؟
اولین چیزی که بسیار زیاد مهم است که برش توجه شود تاثیرات روحی و روانی را که و مورالی را که بر روی زنان افغانستان و دختران که در جامعه افغانستان زندگی میکنه این وضعیت بر جای میگذاره. چقدر تاثیرات روحی و روانی بسیار شدید میتونه باشه، چقدر میتونه تاثیرگذار باشه در شکل گرفتن زندگی آینده این دخترها، در مورالشان، در اهداف گذاریشان، در تمام فعالیت هایی که میتونه داشته باشه. و دقیقاً گپ دومی است که اینا در سنی که میتونن تحصیلات ادامه بدن، به شوق اشتیاق که میتونن داشته باشه به او ادامه برسه و وقتشان ضایع شوه. و همچنان مهمتر از همه ای که ما ضرورت مبرهم داریم به خانمایی که در هر عرصه هستن که به جامعه ما موجود باشن. ما معلم نداشتیم، حتی در 20 سال گذشته ما معلم کافی خانم نداشتیم به نقاط کشور ما. ما دکتر نداریم، نرس نداریم، ما پلیس نداریم که به خانه ها همکاری میکنه. تمام از یا زایه است که وقتی را که ما از دست میتیم هیچ وقت نمیتونیم جبران کنیم.
بله میرمن کوچه، د خزو پوراندی د طالبانو د محدودیتونو د کمول لپاره د حل لار څه ده؟ متقابل عمل یا مبارزه؟
مبارزه. اگر که طالبان اجازه ورکی که مسالمت هم میزه تو گستنگه چه خزو بدا تیر یو یو نیم کال که کرده او کچه ادامه ورنه که خلق اجازه ورنه که خلق حتی جگری خواهد هم تلاشی مبارزه وزینه لار ده. هیچ اوک دانشی منله او داد منلو نده چه در افغانستان نیم قشر نیم طوله نده حذفشی لحیواده.
خب خانم کوچه، زنان فعال که در جریان 1.5 سال گذشته افغانستان ترک کردن و بیرون از افغانستان زندگی میکنن، به نظرتان این زنان فعال بر دادخواهی زنان که در داخل افغانستان در وضعیت بد اقتصادی، روحی، روانی قرار دارن، چی کارهایی میتونن انجام بدن؟
تشکر. زنان که در بیرون از کشور بسر میبرن یا حداقل دسترسی به بعضی منابع دارن و بعضی آدرس ها دارن و حتی اگر دسترسی هم ندارن حداقل آزاد هستن و میتونن مثل ما شما گپ بزنن در مورد چیز که روان هستن بدون از اینکه شکنجه شون، ترس از شکنجه داشته باشن. اینا میتونن بر دادخواهی خود ادامه بدن، اینا میتونن دنیا رو متوجه از این کنه، سیاستدانای دنیا و ژورنالیست و کسایی که داخل هستن از ما شما بهتر میدونن در موضوع، مگر اونها کسایی هستن که باعث این وضعیت شدن. مردم دنیا ضرورت داره، ما ضرورت داریم که مردم دنیا را به حیث شهروندای در کشورهایی که هستیم بفهمانیم و صدای ما را برسانیم. چی چنگه پالیسیان دوی سیاستوال و زموگ در خزو در هیرول و یا بندول و لپاره غوره کری و دا چوم را زموگ تاثیر لریم.
ډیر زیات تمنا د ولسی جرګې په خوانی غړي فرزانه کوچه شی موږ سره مباحث وکړ.
یک جان ممنون از حضورتان. خب بیننده عزیز، برنامه ما هم تا لحظات بعد به پایان میرسه.
بله ستاسو له ملتیا ډیر زیات تمنا، تر بیا خیر چاره.
شب و روز خوش داشته باشید.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
السلام علیکم درنو ریدونکو ستلی مشه په خیر راغلی زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نن او وضعیت پروګرام اوري درنو ریدونکو ملګری ملتونه وی چې طالبان د مېرمنو او جنکو د حقوقونه سیستماتیکا سرغړونه یو عادي مسله ګڼي د امریکا د اساسو د جرګې د بارني اړیکو کمیټې په طالبانو باندې د سخت بندیز غوښتنه کړې ده. د سپینمانی یو ورو د چارواکي ویل دي چې متحده ایالات به د طالبانو سره د غوی د ژوند په حق له حساب کتابو کې چجمنې کړې دي او عملي کړې نه دي. اوس په افغانستان کې د خزو د حقوقو د سرغړونو په حق له او د طالبانو د سرپرست حکومت د دریزونو په اړه کې د خلکو د حقوقو د یوې مبارزې ولولې نظر او تحلیل اورو درنو ریدونکو ولولې خور ستلی مشه زماغه غوري
سلام تاسو ته څنګه تا او ټول هغه ایوادوال او کسان چې زماغه غوري سلامونه او احترامات ورته وړاندې کوم
ډیره مننه خور شي پروګرام تر غلي کور دی ودان زه خو اول غواړم چې زستا نظر واورم او سات تحریر واورم چې د مېرمنو د حقوقونه په افغانستان کې په دې تیر یو نیم کال کې د سرغړونو ډېر رپورټونه راغلي دي. ستا ارزیابي څه ده چې اصلي وجه څه ده؟ ولې دغه سرغړونې کېږي د ښځو د حقوقونه؟ نظر دې څه ده؟ تاسو لیدلې دي، اورېدلې دي، دغه مثبت او منفي پوینټونه څه دي؟ لکه د خلک چې هر ورځ وایي چې د سرغړونې کېږي، بل پلو به مونږ اورو ځینې خلک راځي وایي قراره قرار دي او امنیت شته ده، آرامی ده، خلق خوشحاله دی. طالبان وایي چې موږ کوشش کوو شرایط ورته مساعده وو. ته څه وایې؟ شرایط به څه وخت مساعد شي څه خبره ده؟
بالکل، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، موږ د طالبانو د راتګ سره یاد دغه نوی نظام چې کوم افغانستان کې اوس دی، د دې ریفکټونو نه انکار نشو کولای. د دې راتګ سره موږ امنیت اسکو، امنیت شته، انسانیت، امنیت او خو حقوق په برخه کې اړتیا څنګه تر ټولو تاسو وینئ چې د جوړې نظام د پایل نه تر اوسه پورې دا یو تقریبا یو نیم کال نه زیات وخت وو چې دوی همیشه د انجونو سایا د څه په برخه کې کوم کې دوی ترکیب دي، هغه د حقوق په برخه کې، هغه د تحصیل په برخه کې دي، او هر ورځ دوی نوې فرمانونه د څه په حق لګي او په هر فرمان کې یو تازه محدودیت ته چې په دې باندې راوستل کیږي. متاسفانه نو دې ته زه هم لکه د دې هیواد زرګونه نور نجونې او خویندې خواشینې یم، خفه یم، ځکه چې دا محدودیتونه دومره ته ژور دي او دومره ته نجونو پر روحي او روان باندې تاثیر کړی چې اندازه نه لري. او دا هغه څه دي چې هی کاش دا زموږ د اسلام سره په ټکر کې وای، بیا به موږ هغه څه نه شوای ویلی. د افغانستان نجونې ښځې او مېرمنې هېڅکله د شریعت نه پورته او حق او ازادي نه ده غوښتي او نه غواړي، نه غوښتی شي. کوم تاسو نه دا هر هغه څه دي چې مختار اسلام کې شریعت کې اجازه راکړل شوې ده، ولې په نظام له خوا اجازه نه راکړل کیږي؟ نو دې ته موږ واقعي خوشی دي او په عین حال کې ډېرې مشتایرات هغوی په دغه یو نیم کال کې زموږ لپاره یو پښتنې ذهن کې حال نشوي چې ولې دا غسی کیږي. او ځینې وخت موږ د چارواکو مرکه او دوی هم خپل نه پوهیږي چې دا رقم د فرمان ولې صادروي او دا بل اخره څه مخلاص دي.
خا ملګری ملتونه خو وی چې دا یو سیستماتیکه سرغړونه ده، یعنی معنا د یو پلان دی او دی غوړي چې دا سرغړونه هم د سي ادامه ولري. وې دي ته دا سرغړونه عادي مسله ښکاری. ته فکر کوي چې دا دوی ته عادي مسله ښکاری ځکه تاسو مخ کې ویلي چې ځینې په دې نظر نه دي، یعنی معنا دا چې دا ټول طالبان په یو فکر نه دي، درست؟
بالکل بالکل، دا یو نظر کې نه دی مونږ وینو چې دوی همیشه دا شمن راکوي چې زر تر زره به مونږ د مسله حل کړو، یعنی مونږ ته شمنتیا لرو چې دا مسله حل کړو. دا یو یا فرمان یا د فیصله چې موږ کړی دا په حق نه ده، او دا یو څه دي چې موږ ټول پر رسنۍ کې وینو دا وخت
نو د امریکا د اساسو د جرګې د خارجي اړیکو یو کمیټه ده. د کمیټې کې چې دا څوک دي او مسول دي وایي چې باید په طالبانو باندې بندیزونه سخت شي، یعنی کلک بندیزونه پیو لګول شي. اوس خو د توګوري بندیزونه درته معلوم دي او د طالبانو هغه فرمانونه هم درته معلوم دي، محدودیتونه چې په خزو باندې وځي دي، د جنکو د تعلیم په برخه کې، پوانتونونو ته دوی د تلو په برخه کې، د درس او تعلیم په ارتباط، د کار په برخه کې، اته خارجي مؤسسو کې د کارنامه نه دي چې هغه خارجي مؤسسې مرسته باید نورو بي وزل کورنۍ او ته ورسوي. د ټول محدودیتونو ته چې تاسو وګوري او وایي چې باید په طالبانو باندې نور بندیزونه ولګول شي، نو دا به مرسته وکړي د مسالې ته چې د خزو د مشکل حل شي، د فرمانونه لري شي. ته فکر کوې که بندیزونه زیات شي په طالبانو باندې؟
نو زه فکر کوم چې د درو بندیزونه یا ایټوی دغه رقم تفرنې دا سی یو خلک مصروفه ساتل دي بندیز کول، او دوی دا خبره هم کړې ده چې موږ بیا نه راځو د جنگ لارې دوی مقابل کې نه دریږو. نو دغه رقم تفرمانونه خو زه د دې په ځای باندې چې زه بهرنیانو په خوله باندې دوی نه سوال وکړم او دوی نه د خپل ځان امنیت او د دې شانو غوښتنه وکړم، یا د خپل حقوقو غوښتنه وکړم. زه د دې هیواد یو وکړی په توګه زه خپل دغه نظام، خپل دغه مشرانو ته وایم چې آیا که موږ خپل یو بل سره په خپلو ژبه پوه نه شو، نو څنګه تاسو موږ به د بل په ژبه ستاسو نه شی غواړو؟ راځئ هر هغه څه چې موږ په اسلام کې راټول شوي د دې نه بار موږ نه غواړو. تاسو دغه هر څه موږ سره کړئ او داسې یو کړنه چې دوی خوله ځواک شي او دوی خوله ماته شي په دې خبرو باندې او په دې رقم باندې مشکل شي. زه هیڅ کله دا نه وایم، هو هیڅ کله به دا په نورو مرکو کې په خامه هم ویل چې زه د امریکا نه غواړم یا زه د نړیوال نه غواړم چې په دوی فشار راشي. نه، زه د دوی نه خواهش کوم، زه د دوی نه هیله کوم. راځي هغه څه حقوق چې موږ تاسو خویندې ته په خپل کتاب کې یا په خپل شریعت کې اسلام کې موږ ترلاسه شوي دي، هغه موږ ترلاسه یو د دینه بار موږ هیڅ نه غواړو.
دا خو ښه خبره ده چې که مثلا دوی وکړي شي د مېرمنو سره وغږیږي، مېرمنو ته حق ورکړي چې دوی کینی هغوی خپل مشکلات وایي. او لکه نن چې مونږ ما یو ځکه ولوسل چې مېرمنې وایي چې مونږ کم فرمانونه چې طالبانو صادر کړی دي چې مونږ څنګه بهر راوځو، سره خم جامه واغوندو او څو وایو، دا خو مونږ ټول رعایت کړی دي او رعایت کوي، مګر ولې مونږ کار ته نه پریخول کیږو؟ مونږ د خپل کورنۍ څنګه وچلو؟ خپل د طالبانو حکومت هم دومره په اقتصادي لحاظ باندې قوي نه دي، هغه خپل د خپل کسانو هغه مشکلات نشي رفع کولای. د خپل جنگیالو چې د شل کال دوی سره یو ځای مبارزه کړې ده، جنگیدلې دي، طالبانو په خپل د خبره کړې ده. نو خځې وایي چې مونږ ټول اصول رعایت کوو، مثلا ک د حجاب مسله وی یا بل یا جدا دفتر وی، خو مونږ دا منو، مګر مونږ د باید د کار اجازه ولرو. ته فکر کوې چې د سیا وخت نو وی، یا مثلا ځنه توقع لري چې په پسرلی کې به شاید د سیا اعلان وشي، دا شرایط چې دی وری او شرایط به مساعد شي، دی به وکړي شي جنکی به مکتبو ته لاړ شي، د ستا ما توقع لري چې دا به عملی شي، اجازه به ورکړي شي جنکو ته؟
د موږ ستاره دا تما توقع خو ځکه نشم کولای، ځکه چې موږ د یو کال په دې تما توقع کې تیر کړی چې موږ باندې خوالې ورسره بلې د دې په ځای باندې چې دغه محدودیتونه کم شي، دا زیات شول. اوس مثلا موږ ټول شمه دا انتظار وکړي چې راځه اوس خو رخصتې دي، او دوی دغه رقم ته هم ویل چې د پسرلی پر تاک سره یا د تعلیمي کال د پیل سره به دغه فرمان صادر شي او ټول خپل مکتب او پوهنتونو ته ځوانه. متاسفانه دغه دوه ورځې مخکې داسې یو فرمان صادر شو چې یوازې نارینه ماسیلینه ته اجازه شته چې په لسم د دوی د خپل پوهنتونو ته حاضر شي او درس وکړي. نو دې ته دغه ډول فرمانو ته په کتو سره هیڅ سره ډول توقع نه لرم، او دا مودا خوري او لامو مایسین.
خا نو د دې نه خو ته ما وښ کړه چې سکل تعلیمي کال چې پایلم شي جنکی نشي کولای پونتون تلل شي، درست؟ نو هم دا شان دغه د خط سنفونو د شپږم سنف نه پورته د متوسطه چې د دویم نشي کولای، یعنی توقع دې دا دغه ته به مکتب خلاص نشي.
نو دوی خو تر اوسه پورې دغه رقم ته دی، او د بلې خوانه دوی وایي چې بس مونږ مشرانو سره خبرې کوو، ځکه دوی اکثره فرمانونه دي
قندانه مثلا چشمه خلیا وای چې موږ غلطه به مشانو خاطه وشو د دې موضوع د خلکو په اساس ته به خبرې وشره وکړو. نو توقع خو د غلیو کلته په کتو سره زه کومه توقع نه لرم، ولې هیله مند یم چې دغه سیاسي راشي او موږ کولای شو چې موږ ته خپلو مکتوبو ته لاړ شو او خپلو درسو ته لاړ شو.
ځینې رپورټونه داسې راځي چې آنلاین کورسونه او درسونه شروع شوي دي، دې نه خبره یعنی جنکه
یا کورسونه یې زمونږ په سیمه کې یا زمونږ په ولایت کې کوم موزه شي کورسونه چې هغه د ژوند لپاره داسې یو څه زده کوي نه معلومات لرم چې دوی په دې برخه کې دلته نه دي شروع شوي. کېدای شي په ځینو ولایتو کې شروع وي، هلته نه پوهېږم خو خپل ولایت یا دغه سیمه کې چې زمونږ دلته داسې شي نشته.
خا اوس دغه د سپیری معنی مامور چې وای کنه چې وای متحده ایالات به د طالبانو سره حساب کتابو کې ځکه د یوجمنی وکړي او یوجمنی پوره نه کړي، څه فکر کې ده به سره حساب کتاب وي څه به وکړي شي؟ لکه تا خپل مخ کې ویلي چې امریکا خو ویلي دي چې موږ بیرته افغانستان ته ځو، نه عسكر لیږو او نه بیا موږ جنگ کوو. دا مسله ختمه ده، د خپل قواوې وو استلې هم دغه موضوع وه. نو څه فکر کې چې څه توقع لري دا حساب کتاب چې وشي نتیجه به سي؟
نو زه فکر کوم چې دوی دا غسه د خلکو په سترګو باندې خاورې شیندي او په دغه خبرو باندې بس هغه سی خلک مصروفه کوي او څنګه دې ذهن مخشوشه کوي او بس. نو دوی کچيري کولای په دغه یو نیم کال کې کول او کچيري دا غسه نه غوښته نو ولې دا غسه وضعیت راتلی؟ خو زه فکر کوم چې اوس د اوکراین مسله ډیره ګرمه ده او د دوی اولیه تمال څه دی ټول هلته مصروفه دي او طالبان هم غواړي چې دوی دغه ځات نه استفاده وکړي په مقابل کې دوی د خپلې غوښتنې چې ممکن د رسمي پیژندلو دغه مسایل اوسې په هغې باندې ومني او د دې تر څنګ غواړي دوی د امریکا او د نور هم خپلو متحدینو ته یو ډول اصطلاح وشرموي چې مثلا دغه وضعیت په افغانستان کې راوستی دی یا یې نشي کنټرولولی یا یې نشي راوستلی، خو اوس لپاره دوی هلته ډېر مصروفه دي او افغانستان ورته ډېر مهم دی.
خا نو سیده چې مصروف دي د اوکراین قضیه خو دغه یو کال پوره شو او د افغانستان د قضیه تاسو ګورئ چې یو نیم کال شو دغه تازه تحولات چې راغلل او د سلوي خلک په افغانستان کې جنگ دی چې ټول پکې ضروري دي یو کړي دي او ماجر شي دي په دنیا کې د نن سبا د دومره شه د افغانانو مهاجرتونه دي او څومره چې افغان مهاجرین دي د دې نور ملکونو نه دي. اوکراین خو تازه دغه د اوسې شروع مسله شوه ده. په هر صورت زه بیرته دې تر اعظم بیرته دې موضوع تر اعظم چې ستا په نظر د تعلیم مسله چې څومره مهمه ده، ولی زنو طالبانو ته نه ده مهمه؟
دا خو متاسفانه یو بل مشکل دی چې دوی ترمنځ دغه منځني اختلافات هم ډېره دي ته زمينه مساعده کړې ده چې دغه مسله نور خواته سرګاز وکړي یا مثلا تاثیر ونه لري. که چېرې دوی په خپلو کې سره یو نظر واوسېدی نو بیا هم زمونږ ستونزه تر ډېره به حل وه. نو اوس چې یو خانه فرمان راځي او بلې خانه بیا سبا ته رد کېږي یا د دوی د خپله اختلاف نظر متاسفانه د خپله یو ډېر بد اغېز یا یو ډېر بد انعکاس په ټولنه کې افغاني ټولنه کې او دینه بهر لري. نو دا چې دوی ته ولې نه مهمه دا نو د دوی خپل نظر دی، ولې متاسفانه هی تاسو چې دوی خپل یو نظر وای بیا هم زمونږ ډېر مشکلات په دې مسله کې حل وي. هر مسله کې
بل مسله ولولې خور دا د افغانستان د چارو لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي چې دی ریچارډ بنت د په خپل راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې طالبانو د میرمنو او جنکو د حقوقونو سرغړونه د سه عادي ګڼلې ده. دوی ته د سه یا مهمه مسله نه ښکاري کسان غوډایم ویلي دي چې په تبيزي توګه د میرمنو او جنکو د اساسي حقوقونو د سرغړونه چې دي دا وي یو رقم جنسيتي زورول دي چې خځه زورول کیږي او کړول کیږي او دا وي د بشر ضد جرم ده داغه په نظر باندې د سوي جرم ګڼل کیږي. نو بشري د بشريت ضد جرم خو ډیره غټه مسله ده. ته فکر کوي چې کداغه سرغړونه چې په افغانستان کې هم دا اوس کیږي دا بشري ضد جرم وبلل شي جنایت وبلل شي په دې کټګوري کې راوستل شي لکه چې اوس زیاتره وایي دا یو فشار دی چې په طالبانو باندې وارد دي چې کدوې دې نقطې ته متوجي شي چې د خزو حقوق بیرته اعاده کړي. فکر کوي په دغه سي خبرو بیانونو یا دغه سي فشارونو طالبان هغه ډله چې ډیر نرم وضعیت نه لري یا د دې مسایلو ضد دي هغه به بل اخره متوجي شي دغه مشکل به حل شي. دا خو خبرې دي صرف کنه دوی خبرې کوي چې دا جنسیتي زورول دي او جرم دی د بشریت جرم ضد جرم دی یعنی که جرم وګڼل شي واقعا رسمي ډول باندې ته فکر کوي دا به مسالې حل کړي.
فکر نه کوم چې دا مسلې په دې خبرو باندې حل شي. نو مونږه کشیره هات یوازې دا مسله وای خو مونږه ګورو چې په عین حال کې ځینې نارینه خبریالان سره هم مثلا تاوتریخوالی کېږي یا دوی بندې کېږي یا دوی ټکول کېږي. نو په دغه رقم نورو مسایلو کې مثلا ازادي بیان کې او دغه محدودیتونه زیات دي خو یوازې په خبرو باندې فکر نه کوم چې دغه مسایل دي حل شي. بیا هم زه د دنیا پوښتنه کوم چې هغه څه چې عمل منځمن وسي د ملت په ګټه وسي هغې ته یې که دوی فکر ولري او فکر وکړي باید تر څو بله مونږ د دغه رقم وضعیت نه ووځو او نو ارامه او سوکاله ژوند ته ادامه ورکړو چې په هغې کې پرمختګ وي د تحصیل په برخه کې دی د ژوند په برخه کې او ازادي بیان او ټولو چارو کې د ژوند.
یوه بل مسله چې زیاتره کارپوهان هم دا نظر ورکوي چې په طالبانو باندې باید نور بندیزونه ولګول شي او بندیزونه لاله شاید دوی دې ته متوجي شي او دغه نړیوال معیارونو ته غاړه کیږي وی منی چې هغه د بشر حقوق دي د خزو حقوق دي او د تعلیم حق دي د انسانانو طبي حق دي حکومتونه مسولیت لري چې دغه حقوق د یادې لپاره کارو کې نه د دې لپاره چې د خلکو دغه حقوق واخلی. د امریکا د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیک اړیکو د څنګه مسول جان کړبی دی هغه ویلی دی چې د استازو جرګې د بارنی اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د بارنی چارو وزیر انټونی بلینکن ته خط لیکلی دی او په دې کې ویلی دی چې د جمهور رئیس بایدن د ادارې لخوا په طالبانو باندې د لوی په مشرانو باندې بندیزونو چې تر اوسه پورې څومره لګول شي وي دي وې دې بندیزونو نتیجه نه دا ورکړې د دې زنو کسانو باندې د ویزو محدودیتونه لګولې دي وې دې نتیجه نه دا ورکړې. نو ته د افغان په صفت باندې ګوري دغه مسلې شته دي رښتیا هم ته څه فکر کوې چې نور به سره ول بندیزونه یې چې په طالبانو باندې ولګول شي چې دغه نړیوالو معیارونو ته غاړه کړي او دغه مشکل حل شي د دنیا ملکونو د افغانستان سره اقتصادي اړیکو لري بشري اړیکو لري او رسمیت باندې وپیژندل شي تر څو د ولس ستونزه حل شي. د افغانان چې ټول خارج ته ورغلي دي مسلکي خلک دي دوی بیرته وکړي شي بیرته وطن ته لاړ شي په دې طریقه باندې مشکل حل کیږي. دا سره د کوم زغشت فکر شته د تسوې سو شي باید بلکم ډول بندیز به وي یوازې د ویزو بندیز وي کار نه ور کړې بل بندیز باید بل ډول بندیز باید وځ شي طالبان مجبور شي ومني اما که کسانه چې
بندیزونه تر اوسه نتیجه هم نه دا ورکړي په دا یو نیم کال نه زیات وخت کې او د دې تر څنګ مونږ وینو چې بشته دوی یو ډول بشته معاملې هم د طالبانو حکومت سره لري مثلا په ترکیه کې او ایران کې د کنسولګری ورسپارل شوی او دا شایان په دوی باندې مثلا یا په دغه رفتار باندې کوم څه کوپاریز نه درلودل خو زه زما نظر ده چې دا د هر هفته پوښتنه ده چې هر کس لسی کې باید خپل غږ پورته کړي خپل واسه پورې دا غره قانته دي زمونږ ځوانان چې کلی دي اکثره خو هر سمتو کې اوسېږي 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 چې په دغه بحران کې کلی دي دوی خپل غږ چټ کړي او دا غره قانته دي نړیوال نه دي غوښتنه وکړي او په نړیوال دي د خپل اړیکو له هغه ته دوی باندې فشار راوړي تر څو کومل شي چې دوی دغه تعهدات بل اخر اقاره کوي او خو زه بیا هم د خبر په ځما کې تراري چې تا وایم چې هایک اقاش چې دغه مسله ترک شي موږ ولید بل په خړه باندې چې انا څه وکړو دوی خپل دغه مسله ترک کړي او کده ترک شي مې ډیر بخوا چې دغه اصل موږ چې غواړو خپل څه ماته فارق لري او موږ څه ته هیوات او اکنیات یا د نظام یا د واکمنی ټول د دوی په لاس کې ده موږ خپل یو امتیاز نشي دوی دغه یو دوره کې راکړي او چې هغه کلهي دا وروي هغه په خپل خلکو کې مشروعیت ودلای هغه د یو دوره وای چې کومه ته دا یا کلمان ځکه هم خلکو سره تماس کوي وای او د دې دوام یا د دې بقا غوښتنه کوي
دا د بیان د ازادۍ او د ازادۍ خبرې چې تا وکړل د کلچر او د فرهنګ او د کلچر مسله بیا دلته راځي طالبان ویل دي چې موږ اسلامي نظام راولو او ځین شینه چې د اسلام سره په ټکر کې یو هغه ارګس په موږ باندې هیڅوک نشي منلې موږ خپل کار کوو او تر اوسه پورې خپل کار ته ادامه ورکړی ده مګر ډیر بیا وایي چې د تعلیم او تحصیل د خو د اسلام منل شي خبره ده نو دې برخه کې ولې مشکلات دي دا ولې په خزو باندې بندي په جنکو باندې بندي دا خودي دي وظیفه ده طالبان وایي موږ ورته اسلامي شرایط برابر وو شرایط ورته ندي برابر او دې برابرولو تر اوسه پورې یو نیم کال ونیو نو ځنه بیا وایي چې که هم شمول حکومت جوړ شي دغه ټول مسلې به حل شي ته څه فکر کوي چې د تعلیم او د تحصیل او د کار دغه حقوق شدي دا که په سیاسي مسلې پورې تړل کیږي نو دا خو ډیر وخت نیسي د دې خلکو سرنوش بسنګ شي دا چې شکایتونه لري د خلکو دغه مېرمنې چې تمام ورځ مظاهره کوي
بېلکو دا خبره ده کنه موږ مثلا اکثره فز چې کاري کوي نو دوی د خپل کورنۍ مسؤلیت هغه اقتصادي مسؤلیت پر غاړه روندي یا مثلا نارینه او کسان نو بیا شهیدان شي په جنگ کې د لاس اور کړی وو دا وضعیت نه باید ته پریښودل شي یا مثلا دوی چې وايي موږ دوی لپاره د اسلامي شرایط برابر او کچان دغه مسائل تر دې برابر موږ مثلا اوس کوم ته په رخصت دي موږ د انجوټو لسی کاملا اول هغه لسی کې او مغه لای کی یوازې یو ملزم چې دروازه کې ناس خو هغه نارینه او نور کوم دیرا او کسر مالې ما مالین یو دغه راغسته منځونه کې ټول لیسا منځونه هم دغه رقم ته پانتونو کې بیا هر هغه شرایط چې دی وو هغه موږ عملی کول په دغه یو کال کې هغه ته ویجا کوشش مو یا کده چادر یا د نیمه شانو او متاسفانه د دې سره سره چې موږ یو منل پالیسی هم دی د مسؤلیتونه زیات کړل ورسره بل او د دې دغه رقم ته مسایل او سیسټم یا سیاست پر ستړل تاسو فکر کوم چې اوس خاصه موږ د نړیوالو پر اوږور پاجو د د دوی مرسته متکلې یو یا د دوی کومه کوم باندې موږ مخکېزو ته له دې نه غو پاتاره شو
bale da da mrasto khabar de ukra zani bi ada nazar wor ki khpal taliban am da nazar wor ki zabi ulama mujahid sahib de dui nataq da khabar kade da che bashari mrasti che da afghanistan ki kam bashari bohran raghle de di khalko saram rasti bayat to siyasi masail puri wona talib shi againa bayat jala shi بل پلو چې بیا بشری مرستې په افغانستان کې کیږي البته دا شکایتونه موجود دي چې دا بشری مرستې حکومتونه په سم صورت باندې هغه مستحق خلکو ته نه ورسیږي دا راپورټونه مرسته راځي چې طالبان وای چې موږ مرته ضرورت لري دوی د مرستې په خپل خلکو باندې ویشي عدالت نکېږي دغلته دا ډیره مهمه ده په دغه سی یو جمی کې دغه سی یو حالت کې چې زیاتره کورنۍ هغه د تاسو راپورټونه اوري چې کور نه لري سرپناه نه لري مثلا جامه نه لري ډوډۍ نه لري روغتون او ډاکټر نشته او کوي هم دوی رسیدل نشي لري دي پسنه لري چې د لارې کرا ورکی دوا نشي اخسته دا ټول مشکلات چې په نظر کې ونیسي یعنی دا خبره چې بشری مرستې د سیاست نه جدا شي دا صحیح خبره ده جدا دي شي مګر دا غبل مشکل څنګه حل شي تاسو په فکر دا غدم رسو رسول د خلکو سره دي غریب او بیوزله کورنۍ سره چې د اصل د طالبانو د حکومت مسولیت دي او هغه منګم لګي یو کار کوي مګر ولوس چغي وهي وي زمونږ په حق کې ظلم کیږي عدالت نشته دا عدالت څنګه برقرار شي تاسو په فکر اسکم نظر لري چې د ولوس واوري طالبان ته تمام ورځ د دې ځنه خلک راضي شکایتونه کوي خپل نظریات ورته وړاندې کوي. ستا تجویز څه دی ولولې خور؟
نه نو دوی چې دې ته منتظر دي تر څو چې بلاخره دغه وضعیت راشي، نو دغه عدالت یا د کومه تخطي چې د کومکونو په برخه کې کېږي دا متاسفانه موږ هم اورېدلي دي او وینو یو ورځ تر بلې چې مته هیڅوک یو غریب هم په دې قانون نه دی یا نه دي اخیستي. وایي چې مرستې راځي او یا د مشرانو تر منځ تودي کېږي یا موږ ته نه دي رسېدلي یا موږ هېڅ نه دي لیدلي. نو د دې لپاره په کار ده چې د مرستې د کوم کسانو لخوا چې راځي، نو هغوی که خپل دغه مرستې مدیریت په خپل لاس کې ونیسي، زما په نظر باندې چې دا به دې ته کومک وکړی شي چې هغه مستحق ته مرسته ورسېږي. دا چې بیا راځي لاس په لاس کېږي او بیا وروسته د وکیلانو تر منځ یا د هغوی په واک باندې وېشل کېږي، دلته دوی مشکل را پیدا کوي. نو هغه هم چې دا احساس کولای شي واقعا مستحق دی او مستحق دی ورسېږي، نو مشکل به حل وي. خو زما نظر دا دی چې دوی هغه کوم مؤسسات چې راځي که هغوی خپله دغه مدیریت په اړه واخلي، نو زما په نظر چې دغه مشکل به حل وي.
ښه، د ما ساتو خبره دی وکړه، هغه کې هم ډېرې مسلې دي خو زر اعظم پروګرام وخت مخ په خلاصېدو دی. یو سوال ته هغه سوال ده چې طالبان هم وایي ځینې ولس د افغانستان هغوی هم همدا زیاتره نظر ورکوي، وایي چې که د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژندل شي زموږ ستونزې حل کېږي. نو ته څه فکر کوې حل کېږي؟ دا د ښځو مسلې، مکتبونه، درس، تعلیم، کار، دغه ضروري حقوق د ښځو دا مسله به حل شي؟
نو په هغه صورت کې چې دوی داخلي مشروعیت هم ولري او نړیوال متحدینو سره هم دوی متحد واوسي، خپلو ژمنو ته خامخا د دوی ته مشکل هم د مؤسسات او هم د خلکو حل کېږي او دوی به هم هغه خپل حکومتداري نه خوند واخلي، ځکه چې وخت رضایت واوسي د ملت. بیا په هغه صورت کې دغه حکومتداري یا دغه وضعیت لا خوندور کېږي. نو دا یوه واضح خبره ده، نو پوهېد وکړي چې دغسې ورځ راشي چې هم تر ټولو مخکې نه ملت و ترازی یوسی او داخلی مشروعیت ولری او دغه رقم ته بیرونی مشروعیت چې دا و بیا هم ملت خوندوري، هم با حکومت تا او هم با اغزنور کسان چې راځي خانه خواده متقبل گتی نیکنه چې دوی اغل دلت افغانستان که سرمایه گذاری که هم رسی دو اقول پاره با هم دو سنتیاز دوی خل زنتا پا نظر کلری نو دا هر سب خوندور.
یو سوال اخیری یو غدا چې فقط لن جواب دی نظر دی غوارم دا د بیان د ازادي په برخه کې چې ډیره مهمه مسله ده، د مشکلات او حل د بیان په ازادي کې د چارچو خپل نظر آزاد ډول باندې وایي او د ټولو نظریاتو نه یو منسجم یو ګډ نظر یو مفکوره راوځي یو غیده حل لار ورته پیدا شي، د بیان د ازادي په برخه کې په افغانستان کې ډیر محدودیتونه دي، د دې محدودیتونو لري کول تا آسان او زرخ کاری؟
نو
په تاسو وضعیت کې متاسفانه نه ښکاري. ښه، د زمانه تاسو نه دلته خدوم را ازادي و چې هغه د تاسو راغلي ولولې خور خپل نظر دی بیان ک چې مشکلات سدي، طالبانو سپوره کوم فرمانونه صادر کړی دي، کوم کارونه خدي لازم دي مناسب دي او کوم زینو کې نواقص موجود دي. تاسو ډیره مننه چې خپل نظر دی بیان کو کور دی ودان په مخالخه درنوري ده. تاسو د بشري حقوقو د یوې مبارزې ولولې نظر واورید چې افغانستان کې د خلکو د حقوقونو سرغړونه ادامه لري او امریکایي مقامات وجه طالبانو سره به په دې برخه کې حساب کتاب کوي چې د نړیوالو معیارونو ته درناوی او احترام وکړي. مننه تاسو ټول نه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي. اوس بیا هم موږ د نن ورځې پروګرام لرو. لیلما عظیمی خو راغلی دغه خپل تشتوي چې په کومه مسالې غږیږي. نو روسه لغیبه ستاسو غږ پروګرامي ستاسو نظریاتو ته منتظر یو. په مخامخه